سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې تاسو مخه کلا ساتي راټیم ناوړي اوس د زدرډي خبرونه څلور ساعت دوام لري د سهار شپږو د مخام شپږو په لاندو سپوږمۍ 35 مترو او د مخام شپږو د سهار شپږو په منځني چپا ټول شپګنوي د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د افغان ماشومان د خوندي راتلونکي لپاره په افغانستان کې پانګونه اړینه ده. یوناما نن د خبره پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې ده. د یوناما په وینا راتلونکي نسلونه د ځمکنیو ماینونو او د جګړې له پاتشونو څخه د پاک ژوند مستحق دي. بل پلو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولي وایي د تعلیمي پروګرامونو او روغتیایي خدماتو له لارې به د افغان ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې استازولي پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې د افغان ماشومانو د تعلیم حق ته د اشارې په ترڅ کې ویلي چې ماشومان د افغانستان راتلونکي دي او دا ټولنه به د افغان ماشومانو او میرمنو تر څنګ ولاړه وي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال سازمانونه وایي چې افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو نامناسب هیواد دی، ځکه د راپورونو له مخې افغان ماشومان له بېوزلۍ، د اقتصادي فشارونو، اقلیمي بدلون او ماینونو له اغېزو سره لاس او ګریوان دي او په عین حال کې نجونې پکې له زده کړو هم بې برخې دي. د حافظ ګلبهادر ډله چې د تاریخي طالبان پاکستان څخه جلا شوې ده، د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د تېرې شپې د ځانمرګي برید او ډزو مسؤلیت یې منلی. دغې ډلې په دې پیښه کې د درویش پاکستاني پوځیانو د وژل کېدو ادعا کړې. د ارقام په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. د پاکستان د استخباراتي او چارواکي د خپل نوم د نښودو په شرط پرون سه شنبې د زدرډي مشال څانګې ته وویل چې مشکوک ځانمرګي پر چاودېدونکو بعد بار خپل موټر افغانستان پولې ته څیرمه د خیبر پښتونخوا په جنخیلو سیمه کې له یو پوستې سره ټکر کړ چې د چاودنې په پایله کې یو لس پوځیان وژل شوي او څو نور ټپیان دي. دغه چارواکي په خبره دا پیښه پرون ماښام 9 بجې رامنځته شوې ده. د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې د اسرایل او حزب الله ترمنځ د جګړې پای ته رسول اوس مهال ممکن شوي. اوس مو خنشتاین چې پرون بیروت ورسید له چارواکو سره د سولې د هغه پلان په اړه خبرې وکړې چې لبنان تر ډیره تایید کړی دی. خنشتاین د لبنان د پارلمان له رئیس نبیه بیری سره چې د حزب الله په استازولۍ په خبرو کې ګډون کړی و هم وکتل. له دې کتنې وروسته خنشتاین وویل چې د جګړې د ختمولو لپاره یو رښتینی فرصت رامنځته شوی. متحده ایالاتونه او فرانسې د اسرایل او حزب الله ترمنځ د اوربند ټینګولو هڅې پیل کړي. حزب الله چې د لبنان جنوبي سیمې دره کوي د دې تر څنګ چې سیاسي ګوند پوځي څانګه هم لري. متحده ایالاتونه حزب الله ته وروستۍ ډله بولي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه د دغې ډلې په تور لیست کې شامله کړې ده. او د عربي متحده اماراتو په قربتوب د 19 کلونو ځوانانو ترمنځ د اپیل شوو درې اړخیزو سیالیو په لړ کې افغانستان نن چهارشنبې د نومبر په 16 خپل درېیمه سیالۍ له پاکستان سره ترسره کړه چې د 14 منټو په توپیر وبایلله. دغه سیالۍ د کابل پر مهال 10 بجې پیل شوې وه. پاکستان د پچې تر ګټلو وروسته توپهنه وکړه او 245 منډې افغانستان ته هدف وټاکه. افغان نونس کنن لوبډلې که څه هم د هدف پوره کول ته نږدې شوو خو د لوبې په وروستیو شیبو کې پرله پسې وکټ یې له لاسه ورکړې او 25 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 214 منډې وکړې. د ویلو ده چې افغان لوبډله به د نومبر په 24 نېټه خپله وروستۍ لوبه له عربي متحده اماراتو سره ترسره کوي او تر هغې وروسته به د لوبلړۍ دوه مخکښې لوبډلې د نومبر په 26 نېټه پای لوبه ترسره کوي. خبرونه مور واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. نن دا نومبر 16 نیټه د ماشوم نړیواله ورځ وه، خو افغان ماشومان په څه وضعیت کې دي؟
په سهار په شپږ بجې راوځم د ماسپښین پورې د خلکو بوټان پارش کوم، 100 روپۍ ګټم، پلار مې مریض دی، په هغې سودا کورته وړم.
وړاندې به په خبرونه کې راسره د دغو کارګرو ماشومانو سربیره په ټوله کې د افغان ماشومانو په ستونزو چې وضعیت واورئ. پاکستان ته ورځو، افغان کډوال د پولیسو لخوا څورول کېږي. لا دې سربیره به دا هم راسره واورئ چې دوه افغان ښځو نړیوالې جایزې ګټلې دي. چې د افغان خزو څوک دی او کوم جایزه ګټلې په دې هم د تر جزئیات ولرو نور مطالب مشتمل تیم غواړم.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. نن د نوومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ وه، خو یو شمیر افغان ماشومان د خپلو کورنیو د ملاتړ لپاره کار کولو ته اړ شوي دي. دا چې د ماشومانو په خپلو خبرو کې ازادي راډیو سره څه ویلي دي تفصیلي سنا کاکړ نورو.
د نوومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې افغان ماشومان سخت شرایط زغمي او په سړه هوا کې سخت فزیکي کارونه کوي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت خرابوالی په کابل او نورو ولایتونو کې ډیر ماشومان دې تاړ کړي چې له خپل وصل وړ کارونه وکړي. مهدی له سهاره تر ماښامه د کابل په پولو سوخته سیمه کې پلاستیکي کڅوړې خرڅوي. هغه د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما کار میکنم، اینجا پلاستیک فروشی میکنم.
دو ورځې پلاستیک خرڅوم. هوا ډیره سړه ده او کورنۍ مو هم لویه ده، اته کسه یو. دو ورځې درې څلور پلاستیک خرڅوم او لس شل روپۍ لاسته راوړم او کورنۍ ته یو څه اخلم.
برم به فامیل خود یګون چی میبرم به خونه.
د ننګرهار د چین ولسوالي اوسیدونکو یو لس کلن محمود ازادي راډیو ته وویل:
په سهار شپږ بجې راوځم د ماسپښین پورې، د خلکو بوټان پارش کوم، سل روپۍ ګټم، پلار مې مریض دی، هغې سودا کور ته وړم.
د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له امله اړه ده خپل یوازینی زوی کار کولو لپاره واټونو ته ولیږي.
نه کلان زوی مې ده، د ګټې وټې هیڅوک هم زه نه لرم، نو مجبور یم څنګه وکړم چې وی نه لېږم. تسمال کاغذي خرڅوي او یو زوی مې ده. زړه مې نه کېږي چې یو د خامل خوا بیرته شي، چې مجبوري راباندې راغلی. ډارېږم هم سړک له سره یم جګی، واړه ایوانان بیا یې بندې کوي. ډېره سخته ورځ ده، ډېره مجبوره ورځ ده. په من
یو شمیر افغان ماشومان د خپلو کورنیو د ملاتړ لپاره کار کولو ته اړ کېږي، چې ډیری د واټونو پر سر بیلابیل توکي پلوري، د کثافتونو راټولولو ته مخه کوي، یا د موټر جوړولو په دوکانونو، خیاطۍ رستورانتونو، د بوټانو په رنګولو او یا نورو ځایونو کې په کار بوخت وي. یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې د کار کوونکو ماشومانو د ژوندانه د ښه والي لپاره تر اوسه عملي کار نه دی شوی، او هره ورځ په ښارونو کې د کارګر ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. زری چې د کابل په پولو سرخ سیمه کې اوسیږي، د دې موضوع په اړه د خپل سترګو لیدلای حال داسې بیانوي:
تعداد کودکان دستفروش بسیار زیاد هستند.
د کارکوونکو ماشومانو شمیر زیات دی چې قلم، ژاوله او نور شیان خرڅوي، بوټونه رنګوي، پښې لوڅوي، په سړه هوا کې د خټو په منځ کې په کار لګیاوي.
د افغانستان د ماشومانو د حقونو د ساتنې قانون له مخې ماشوم هغه کس ته ویل کېږي چې اتلس کلنۍ ته نه وي رسېدلی. د افغانستان د اساسي قانون په 49مه ماده کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په دې هېواد کې نافذ وراغلي، چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري. د ماشومانو د رواني او ټولنیزو مسایلو کارپوه ډاکټر محب زغم هم وایي چې درانه او جبري کار د دې لامل کېږي چې ماشوم په راتلونکي کې غوښتې لوی شي.
هغه ماشومان چې په افغانستان کې درنو چارو ته مجبوریږي، له ګڼو ستونزو سره مخامخ کېدای شي. مثلا کېدای شي له دوی څخه ناوړه جنسي استفاده وشي. د دوی جسمي او ذهني وده ممکن پڅ شي، ځکه چې هغسې شرایط ورته نه وي مساعد، او په درنو چارو د دوی پلې عضلات او هډوکي هغسې وده نه کوي چې باید وي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته اقتصادي ستونزې، بیکاري او بېوزلي زیاته شوې ده، چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال په دغه هېواد کې شاوخوا 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. خو ځینو طالب چارواکو تر دې مخکې له بې سرپرست او کارګرو ماشومانو سره د مرستې خبره کړې. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د نومبر په 16مه د ماشومانو نړیواله ورځ لمانځل کېږي. دا ورځ په 1950 کال کې د ماشومانو د وضعیت د ښه کولو په موخه د ماشومانو د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلدرن شپږ میاشتې وړاندې د یو راپور په خپرولو ویلي وه چې په افغانستان کې تر 6 میلیونه زیات ماشومان د لوږې له خطر سره مخ دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ماشومانو نن د ماشومانو نړیواله ورځ وه، او په افغانستان کې زیاتره هغه ماشومان چې د کورنیو سرپرستي وره تر غاړې ده اړ شوي دي چې کار وکړي. بل پلو د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین وایي افغانستان د نړۍ دریم هیواد دی چې تېر کال یې د ماینونو له امله په ډیرو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. دا چې د افغانستان ولې په دې کتار کې دریم هیواد راغلی دی او څومره کسانو ته د ماینونو مرشوب لاړولی؟ لا فیروزی عزیزی نه یو
د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین یا ICBL افغانستان د میانمار او سوریې وروسته دریم هیواد یاد کړی چې تیر 2023 کال کې د ماینونو له امله خلکو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتی ده. دغې نړیوالې ادارې په یو تازه راپور کې چې نن چهارشنبه په خپل ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې تیر کال ځمکنیو ماینونو په افغانستان کې 650 کسان وژلي او ټپیان کړي دي. دغه اداره وایي میانمار کې بیا تیر کال د ځمکنیو ماینونو د وژل شویو او ټپیانو شمیر 1003 او سوریه کې هم 933 تنه وو او په څلورم ځای کې اوکراین دی چې د مرګ ژوبلې شمیر یې 1500 تنو ته رسیږي. که څه هم په دې اړه په راپور کې نه دی ویل شوي چې په افغانستان کې د وژل شویو شمیر څومره او د ټپیانو شمیر څومره دی او نه یې هم ولایتونه مشخص شوي دي، خو ویل شوي چې جګړه ځپلې سیمې دي. کوم افغانان چې ماینونو معلول کړي بیا د خپل ژوند د ستونزو خبره کوي. د کندوز ولایت اوسیدونکي شاغه ازادي راډیو ته وویل
اس پای چپ پایم قطاس معلول استم او د سر مم چراو
حکومت کې د کندوز حیرتانو لاره کې جګړه کې ولګېدم او چری مې وخوړې. اوس مې روزګار ډېر بد دی، احتیاج او محتاج یم. ژوند کې مو
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ډاکټر سمیم هم ازادي راډیو ته وویل
هلته د صحت لپاره د ماشومانو واکسیناسیون پروګرام دی، هغې لپاره نو موټر مې ودرولو چې سروې مې وکړه، واپس ته راووتم، ګاډي ته کېناستم، تقریبا 200 متره مخکې چې لاړم نو ناګهانه بس بم بلاسټ وکړو او په نتیجه کې ډیر شدید زخمی شوم.
د ځمکنیو ماینونو د بندیز کمپاین په راپور کې اندېښنې ښودل شوي چې د 2024 کال لپاره د نړۍ د نورو زیانګالو هیوادونو برعکس په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د نړیوالو مالي ملاتړ او بودیجه د پام وړ کمه شوې ده. د ماینونو د موندلو مرکز MDC نړیوالې مؤسسې چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي هم له دې امله اندېښنه ښیي. د دغې مؤسسې عملیاتي مشر ډاکټر شعیب حکیمی ازادي راډیو ته وویل
فند چې زو بسیار زیات سابق کنه کم شوه
فعلاً د تیر په پرتله په دې برخه کې بودیجه ډیره کم شوه ده. په داسې حال کې چې موږ باید هر 15 کال نړیوالو ته افغانستان د ماین د بشپړ پاکولو راپور ورکړو چې اوس 2015 کې مو دا وخت هم ختميږي، خو د بودیجه د کمښت له امله مو تر اوسه دا مسولیت تر سره کړی نه شو. اوس مهال د افغانستان 1.5 یعنی 1200 کیلومتر مربع ځمکه له ماینونو ډکه ده. جنوبي ولایتونو کې چې 13 کاله جګړې وي او موږ ورته لاسرسی نه درلود ډېر ماینونه پکې پاتې دي.
خو ICBL دا تازه راپور وایي چې د ماینونو او جګړو له امله د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره سکل په مالي ملاتړ او بودیجه کې بې ساری یعنی 2% زیاتوالی راغلی دی چې ډېره برخه یې پر اوکراین لګیږي. د ځمکنیو ماینونو د مخنیوي نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په نړیواله کچه په 2023 کال کې د ځمکنیو ماینونو د تلفاتو ټولیز شمیر 15015 و چې 1903 تنه مړه او 3603 تنه یې ټپیان شوي دي. د یادونې ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې په دوامداره توګه له جګړو ځپلو هیوادونو دی چې هم د جګړو د چاودیدونکو توکو پاتې شونو او هم له وړاندې ښخ شویو ماینونه یې وخت نا وخت وګړو ته مرګ ژوبله اړوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د زیانګالو شخص
کونډه
ځای ما غوا مې مال مې ټول مې در بدر له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو مخکګ لا ازادي راډیو نوري اوس د ازادي راډیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. د څلور شپږو د مخام تر شپږو په لاندو څپو نه 325 مترو او د مخام له شپږو د څلور تر شپږو په منځنۍ څپه ته ل شپږ نوي دو افغان خوځو معتبر نړیوال جایزی وګټلې. ولس کلانا نیلا ابراهیمی د افغانو چونو د غاک د پیوړکولو په خاطر د 2023 کال د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه ګټلې او د خزو د حقونو بلې فعالې جولیا پارسی به هم په دې برخه کې بل جایزه ترلاسه کړې ده. خو دا چې د کوم سازمانونو لخوا او د کوم فعالیتونو په خاطر باندې د خزو د جایزې ورکول شوې دي تفصیل یې سناکا کړنه ورو
په داسال کې چې افغان جونې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له سخت او زیاتیدونکو بندیزونو سره مخ دي، په دې وروستیو کې نیلا ابراهیم او جولیا پارسی د ښځو د ازادۍ او حقونو لپاره د خپلو مبارزو او هڅو له امله معتبرې نړیوالې جایزې ګټلې دي. یوې 19 کلنې افغان نجلۍ نیلا ابراهیمی د سې شنبې په ورځ د ماشومانو د حقونو بنسټ یا کیدس رایټ لخوا د 20 هیوادونو په 115 نوماندانو څخه د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه وګټله. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له مهاره تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ماشومانو د سولې نړیوالې جایزې د 20 کلیزې د لمانځنې مراسم د یو شمېر نامتو څیرو او نړیوالو سازمانونو په حضور کې د هالند په امستردام کې ترسره شول. د ماشومانو د حقونو بنسټ ویلي نیلا د نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره د هغې د نړیوالو هڅو له امله د دې جایزې لپاره غوره شوې ده. نیلا ابراهیمی د ایل بی سی په نوم له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې غواړي نړۍ وپوهوي چې افغانستان هیر نه کړي.
For me and Samaya and other girls
I فکر کوم دا سماو د نورو حقونو لپاره چې دې د پلیټ فارمونو ته لار پیدا کوي دې د اړینه ده چې نړۍ وو په هوی هغه څه چې روان دي سم نه دي. موږ باید په افغانستان کې په اوسنی رژیم او حکومت فشار راوړو چې په دې برخه کې اقدام وکړي، ځکه هلته د نجونو ژوند ځای کیږي. 2 کاله او 15 ورځې کیږي چې نجونې ښوونځي ته نه ځي او زما په اند یو ناورین دی.
ویل کېږي نیلا د 2021 کال په اګست میاشت کې کله چې طالبان واک ته ورسېدل 14 کلنه او یو زده کوونکې وه چې له خپلې کورنۍ سره پاکستان او بیا کاناډا ته ولاړه او هلته یې له هغه وخت راهیسې د افغان جونو د حقونو د دفاع لپاره فعالیت کوه. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعالې او د افغان ښځو د خود جوشه غورځنګ غړې جولیا پارسی هم د مارټین انالیز بنسټ جایزه ترلاسه کړې. جولیا په کابل کې وکون کې واچ د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګار شوه. د طالبانو لخوا د ښځو پر حقونو د لګیدلې بندیزونو په وړاندې اعتراضي فعالیتونه پیل کړ او له همدې امله یې 3 میاشتې د طالبانو په زندان کې تیرې کړې. جولیا پارسی د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د دې جایزې ترلاسه کول به د ښځو د حقونو د مبارزې په برخه کې د هغې مسؤلیتونه لا زیات کړي.
دا جایزه یوازې زما پورې اړه نه لري، بلکې د افغانستان په ټولو هغو مبارزو ښځو پورې اړه لري چې په دې 3 کلونو کې قربانۍ ورکړي او د افغانستان د ازادۍ لپاره یې مبارزه کړې. زه د دې جایزې په ترلاسه کولو سره د لا زیات مسؤلیت احساس کوم او غواړم چې د هغې بې عدالتۍ پر وړاندې چې په افغانستان کې شتون لري لا زیاته مبارزه وکړم او لا پیاوړی ودرېږم.
د مارټین انالیز جایزه د بشري حقوقو د مدافعینو لپاره کلنۍ جایزه ده او د جایزې ګټونکو په نړۍ کې د بشري حقوقو د لسو مخکښو نه دولتي سازمانونو د ارزونکو پلاوي لخوا ټاکل کیږي. د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه نیلا ابراهیمی او مارټین انالیز جایزه جولیا پارسی ته په داسې حال کې ورکول کیږي چې طالبانو د ښځو د زده کړې، کار، سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د محدودولو سربیره ان د ښځو څیره او غږ هم اورد کړي. که څه هم طالبان ادا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت له مخې خوندي دي، خو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د دوی په نوي قانون کې چې د روان کال د اګست په 1 تصویب شو د ښځو د مخ پر بشپړ پوښلو ټینګار کړی او غږ یې هم اورد ګڼلی دی. هغه څه چې د نړیوالې ټولنې تون غبرګونونه یې راپارولی دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په پاکستان کې د افغان کډوالو سراسري شورا د دغه هیواد د پولیسو لخوا په اسلام آباد کې د کابو 150 افغان کډوالو د نیولو خبره کړې. د چې اوس افغان کډوال چیرته دي تفصیل فیروز عزیزی نه اورو.
کبیر علی په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو دی چې وایي د پولیسو لخوا د سې شنبې په ورځ د کور له مخې د اسلام آباد په بیوله سیمه کې نیول سوی او وروسته د لاسرو کلدارو په مقابل کې د پاکستاني پولیسو لخوا بیرته خوشي سوی دی. د ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 2 کلونو راهیسې امریکا ته د تاک د دوسیې مخ ته وړلو لپاره د قانوني اسنادو په لرلو په پاکستان کې دی را دی.
ویزا او پاسپورت یو قتل چې تاریخ یې نه دی تیر شوی. پښتنې وکړه چې نور دلته څوک دي. کله مې چې ویل یوازې يم زې موټر کې واچولم او ځان سره یې وړم. د ورځې لسنیمو بجوي چې په یو تلخونه کې اچولې وم، د شپې تر 12 بجو حالت موږ ډیر وزورولو نه ډوډۍ و نه وب بل اخره چې بلمون پیسې واخیستي زموږ کارونه یې شر خلاص کړل او را خوشی کړو.
بلخوا په پاکستان کې ومیشت افغان امیرمن چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي ازادي رادیو ته وویل پولیسو یې یو خپلوان د اسلام آباد له ډیول سیمې نیولای او لزان سره وړای دی.
پرون زمون پسیما کې پولیسان راغلي وو او زمون یو خپلوان ونیول او لزان سره بوتله.
دغه افغان کډوال د پاکستان له حکومت نه نړیوالې ټولنې او هغه هیوادونو چې دوسیه پر مخ وړي غوښتنه کوي چې ستونزو ته یې زر تر زره رسیدنه وکړي. له دې سره په پاکستان کې د افغان کډوالو سراسري شورا د اسلام آباد په بیولس او ډیولس سیمو کې د افغانانو نیول تاییدوي او وایي چې د سه شنبې په ورځ 13 تنه افغانان په دغو سیمو کې پولیسو نیولي دي. د دغې شورا سرپرست او مرستیال میوند علمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ارون تقریبا یولس بجې شاوخوا پولیسان راغله د پی 17 ته او لکه مهاجر ورونه له ځان سره بوتلل او موږ د شپې تر یوې نیمې بجې هلته وزرو زارۍ د تڼې مشر ته او د خلکو ته مو وکړلې. متاسفانه هېڅ نتیجه یې ور نه کړله او زموږ دا څلور ورونه یې د شپې په یوه بجه ویزې اکسپایر شوې وې محکمې ته معرفي کړله.
د که څه هم ونه ویل چې څومره افغانان یې بېرته راخوسي کړي خو زیاته یې کړه چې یو شمېر هغه افغان کډوال چې د کډوالو د کارتونو په درلودلو له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي په ضمانت راخوسي سوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په پاکستان کې د پولیسو لخوا نیول او ځورول کېږي، بلکې له دې وړاندې هم د دغه هېواد په بېلابېلو سیمو کې افغان کډوالو له دې ستونزې شکایتونه کړي او سلګونه زره افغانان په تېر یو کال کې د پاکستان د پولیسو لخوا افغانستان ته شړل سوي دي. د پخوانیو امنیتي ځواکونو، خبریالانو، د مدني ټولنې د فعالانو او هنرمندانو په ګډون ډیری افغانان پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته اروپایي هیوادونو او امریکا ته د تګ لپاره د خپلو دوسیو د مختولو له امله پاکستان ته ورغلي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د سراسري شورا د معلوماتو له مخې دا مهال ډیری دا کډوال د اقتصادي ستونزو، بیکارۍ، د ژوندانه د اسانتیاو له نشتون، د ویزو د تمدید او زده کړو ته د ماشومانو د لاسرسي په برخو کې له ننګونو سره مخ دي.
سینن خبری شبکه راپور کوي چې په افغانستان کې جنسیت بدلی د طالبانو لخوا د توقيف پر مهال له سخت فزیکی تاوتریخوالي او جنسي تیری سره مخامخ دي. دا سینن په راپور کې چې پر نخبور شوې د طالبانو په زندانونو کې د جنسي د جنس بدلو شبکې او پر دوی په بخښنه سره د جنسیت د جنسیت بدلو شکنجه او پر دوی جنسی تیری ته اشاره کوي. تفصیل سناکا کرنا ورو
یو شمیر جنسیت بدلی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا کوي چې د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي او جنسی تیری سره مخامخ شوې دي. یو له دوی څخه شیرشا چې په خبرای د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتیدلی ازادي رادیو ته وویل
چاره یم چاره یک بوتل بود برافی قمراتم با جریان بودم که
څه د انصاری په سلورلاری کې وټل ز او ملګری می حل ته جریان کې و چې طالبان زمو کوټه تنه نوته ماسک اغوسته او اسلحه هم ورسره و. مخې په دسمال په خل شوی او اول زما موبایل واخست، لاسونه را ته وټړل او زما عکس واخست، پملای په کېبل و حلم او بیا یې ز جنسي اړیکې ته اړ کړم. ما فکر وکړ کمه حوزې ته یو سی ژوندې می نه پرېګدی
مره به حوزه به بره مره زنده نه می مانه مجبور شوم.
یو بل جنسیت بدلی چې د موضوع د اساسیت لامل یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
ډېر پتنګ یو نور مرګ مرناري و هم مرګ نشته دی او هله مې خوړلی دي عوامو د لاسه، د حکومت د لاسه مې وال خوړلی دي، رونه مې وهي، پلار مې وهي، څه ول چې زه یو شی ملیم زه دفتر چاپ یم، زم زړه لرم غواړم چې باندې وزم تازه هوا واخلم چکر ووهم، زم غواړم چې ځان ته څه سودا واخلم، نه د خلکو حکومت د لاسه بار وتی شم، د عوامو د لاسه باندې بار وتی شم. ډېر تنګ راغلی یم لکه نه ډېر.
د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایي، خو مخکې ویلي وو چې هم جنس خوښونه جرم دی او دوی یې مخنیوی کوي. دا په داسې حال کې دی چې سی این این خبری شبکې په یو راپور کې ویلي چې یو شمیر افغان جنسیت بدلو دې شبکې سره په خبرو کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې د توقيف پر مهال جنسي تیری او د شکنجې څابندولو او فلزي زنځیرونو سره د وهلو په شمول د سخت فزیکی تاوتریخوالي سره مخ شوي. سینن د سیشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د سهراب په نوم یو 19 کلن ځوان د شبکې ته وویل چې په توقيف کې د طالبانو لخوا څو ځله پرې جنسي تیری شوی دی. دغه خبری شبکې زیاته کړې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سی این این موندنو په غبرګون کې ویلي چې د لواطت په څیر عملونه غیر قانوني او د اسلام د احکامو خلاف دي او له عاملینو سره به یې قانوني چلند وشي. د جنسیت بدلو یا ال جی بی ټی کیو ټولنې یو فعال زاهد مصطفی ازادي رادیو ته وویل
وضعیت دیگر باشا در افغانستان هموار
په افغانستان کې د جنسیت بدلو وضعیت شنه دی. مخکې له طالبانو په نورو حکومتونو کې مو هم داسې یو ملاتړی قانون نه درلود چې د رنګین کمان جنسیتي کټګوري په رسمیت وپیژني، خو طالبان په بشپړ ډول د انکار په ډول چلند کوي. یعنی د دوی لپاره د جنسیت بدلو په نوم کومه جنسي ډله نشته،
جنسیتي زیر عنوان دیگر باش وجود نداره.
د افغانستان د رنګین کمان سازمان په راپور کې چې یوه اونۍ مخکې خپور شوې، دا شوی چې د 2022 او 2024 کلونو ترمنځ په 14 ولایتونو کې لږ تر لږه 10 نوي جنسیت بدلې په عام محضر کې مجازات شوي دي. همداراز د روشنایا په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي چې له 2020 کال راهیسې په افغانستان کې د جنسیت بدلو پر وړاندې د تاوتریخوالي 1515 پیښې ثبت کړي دي، او زیاته کړې وه چې فزیکي تاوتریخوالی په افغانستان کې د دوی پر وړاندې د ځورونې یوه عامه بڼه ده.
و امورې د چې سینن شبکې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې جنس بدلې له جنسي ځورونې او تیری سره مخ دي. اوس به هم د افغانستان په ختیځ کې ورشو ختیځ ولایتونو ته. د ختیځ ولایتونو اوسیدونکي وایي د هیواد په ټولو زنونو کې هوایي ډګرونه فعال دي، او مسافرین په اسانه کولی شي چې د هیواد دننه او بهر هر ځای ته سفر وکړي. خو د دوی په خبره چې ختیځ زون له دغې نیابته بې برخې دی. ځایي اوسیدونکي وایي د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نږدې 4 میاشتې وړاندې ژمنه کړې وه چې په یو میاشت کې به د ننګرهار هوایي ډګر ملکي الوتنې پیل کړي، خو لا هم د خلکو غوښتنې او د چارواکو ژمنې نه دي پوره شوي، او ختیځوال بهرنیو هیوادونو ته د سفر کولو په خاطر د ماهیپر په ستونزمنه لار کابل ته ځي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان اوسیدونکي شکایت کوي، وایي دوی په شته هوایي ډګر کې بهرنیو هیوادونو ته په الوتکو کې د سفر لپاره کابل ته ځي، او د ماهیپر په کګلیچن سړک د لارو بندېدو له امله په وخت خپل هدف ته نشي رسېدلی. د کونړ او ننګرهار دوه تنو اوسیدونکو حاجي سید عظیم خان او تاوله خان ازادي راډیو ته وویل
د ختیځو ولایتونو د هوایي ډګر بند پاتې کېدل ټول مشرقوالو یو رقم چون زده ټول زونونه هوایی پروازونه به هر ملکونو ته کی، او متاسفانه تر اوسه د ختیځو ولایتونو هوایی ډګر بند دی. نو دا زمونږ ختیځوالو لپاره یو غټه ستونزه ده. اوس په مایفر باندې دغه یو سخت مزل کول او وخت ضایع کول، او ډیر ځوانان زمونږ په دغه لار باندې مایوب شو، څوک شهیدان شول. نو هیله مو ده دا هوایی ډګر فعال کړي، نو دا به زمونږ مشرقوالو لپاره یو خلاص راوړنه وي.
زمونږ حاجي صاحبان کله چې حج ته ځي یا عمرې ته څوک ځي په تکلیفېږي، کابل پورې یا هلته پرواز موجود نشي، نو په هغه صورت کې بیرته دوی راګرځي بل ورځ ته مجبوره دي چې بیرته راشي جلال آباد ته یا ننګرهار یا خپلو اړوند ولسوالیو ته تلاړ شي، چې په اوسني شرایطو کې دا ډیر یو ستونزمن کار دی. د نورو زونونو په شان یا د ولایتونو په شان چې بامیان یو ولایت دی، په هغه کې هوایي ډګر شته، په مزار کې هم شته، په هرات کې هم شته، خوست کې.
څلور میاشتې وړاندې د ترانسپورت او هوایي چلند ادارې مسؤلینو ژمنه کړې وه چې په یوه میاشت کې به د ننګرهار هوایي اگر د ملکی الوتکو پروازونو ته چمتو شي، او د ختیځو ولایتونو مسافر به د کابل هوایي ډګر ته د رسیدو لپاره د ماهیپر پر مرګونی لارې له مزل کولو خلاص شي، خو لا هم ترې ملکی الوتنې نه دي پیل شوې.
په راپور کې مو واوریدل چې دا ننګرهار اوسیدونکو غوښتنه کړې وه چې د ننګرهار ملکی هوایي ډګر د بیرته الوتنو ته چمتو سي، که څه هم میاشتې وړاندې د دغې ولایت چارواکو له ننګرهار میشتو سره ژمنه کړې وه چې د هوایي ډګر به ډیر ژر بیرته الوتنو ته چمتو کړي، خو د دوی په خبره باندې چې لا هم د هوایي ډګر الوتنو ته چمتو نه دی. دوی له حکومته غوښتي وو چې د نورو ولایتونو په څیر باندې دوی ته دا امکان برابر کړي چې وکولی شي له دې هوایی ډګره نړیوال سفرونه وکړي، او له دغې هوایي ډګره نړیوالې الوتنې پیل شي. دوی غوښتنه کړې وه که چیرې دغه الوتنې پیل شي، دوی باډ نه وي چې د کابل جلال آباد ترمنځ چې د دوی په خبره باندې مرګونې لار ده سفرونه وکړي، او بیا د نړیوالو هیوادونو ته د تګ لپاره مایپر نه تیر شي او کابل ته لاړ شي، او له هغې ځایه دوی الوتنه وکړي. د دې خبرې خپرونې وروستۍ شېبو ته راورسېدو، په دویمه نیمه کې به درته د سپورت پروګرام لرو چې بختیار ساحل وړاندې کوي. او په دې با پکې راپورونه وی چې د احمد زیب خبره باندې کرکټ بورډ د نونس کلنو لوبډلو ځوانانو پټاکنه کې عمر په پام کې نه دی نیولې. دا چې څنګه ولې په دې باندې تاسو ساحل بختیار راپورونه درکړي خطرغه وړاندې ورزو لاندې خبر